احمد شبريم سهار مو نكمرها. پدې خبري مجله کې د طالبانو د ویان څرګندونې لرو چې د ملګرو ملتونو د دې غوښتنې هرکلی کوي چې واشنگتن د افغانستان کنګل شوي پیسې ورپریږدي.
استقبال میکنیم از خواستنها که از امریکا خواسته پول افغانستان را رها کنه.
افغانستان بانک د پیسو د ماشینونو د بیا فعالېدو ژمنه کوي.
هغه سهولتونه چې ایټیم ماشینونه بیرته فعالېدو په حالت کې خلکو ته وړاندې کیږي نو دا ډېر مثبت رول لري.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې په بشری برخه کې افغانستان سره د مرستو او افغانستان ته د ازبکستان د برښنا په وارداتو کې د کمیدو موضوعات څرل شوي دي. دا به هم واوري چې په کندهار کې د پختی حاصلات سش کال ښه شوي دي.
حاصلات خو ښه دي، پنبه یې کړی ده، خو نرخ یې نشته. سش کال ډېر ارزانه شوی ده، پر اوس کال په 1500 سش کال او 1500 شپږ سوه.
تر هر څه مخکې خبرونه. طالبان وی اشخابات ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه مساعده ده. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د پاوز پر وی اډې د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ومانه، او روسیه وایي د امنیتي ضمانتونو په برخه کې نوره لویدیسته حوصله نه لري. د خبرونو تفصیل. د طالبان حکومت د ترکمنستان له حکومتي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي خبري ګټوري بولي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ له کابل څخه اشخابات ته تللی پلاوی د ترکمنستان له چارواکو سره پر بیلابیلو برخو په تیره په اقتصادي برخو کې ګټوري خبرې کړي چې د ده په وینا دا به د راتلونکو اقداماتو لپاره لار هواره کړي.
امارات اسلامی افغانستان تعهدات خود را ابراز
د افغانستان اسلامی امارات ژمنه شوهلې چې په افغانستان کې د ترکمنستان د اقتصادي پروژو لپاره زمينه مساعده ده، او موږ یې ملاتړ کوو. دوی ته مو ډاډ هم ورکړی او همدارس پر لارو چارو یې هم بحث شوی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت روانه ونی پر ټویټر لیکلی وو چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت موین وفا حاجیف په هرات کې خپل افغانسیال شیر محمد عباس تنگزی سره په کتنه کې ویلی وو چې هیواد د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د نلیکې یا ټاپي د رغونې کار د سرژني کال په سپتمبر میاشت کې پیلوي. د ټاپي د رغونې چارې د 2013 کال په فبروري میاشت کې رسمن پرانستل شوې، خو د دې پروژې تطبیق د امنیتي ګواښونو له کبله تر اوسه ځنډېدلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې شي. شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې بي خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل د سرحد پر 2600 کیلومتر اغزن تار لګول شوی او اوس یوازې 20 کیلومتر ځای پاتې دی. شاغل رشید احمد طالبان د پاکستان ورونه وبلل او ویل چې پاکستان به د اغزن تار د لګولو په برخه کې د طالبانو د حکومت موافقه واخلي. اسلام آباد د کابل د اعتراضونو او مخالفتونو سره سره د ډیورنډ پر کشه چې د بریتانیا له استعماره پاتې ویشته د اغزن تار لګولو ته دوام ورکړ. د شیخ رشید احمد د تازه څرګندونو په اړه طالبانو څه نه دی ویلي، خو مخکې له دې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي په یوه ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره شوې وه ویلي وو چې پاکستان حق نه لري په دې سیمه کې اغزن سیم ولګوي او اختلاف رامنځته کړي. نوموړي ویلي وو چې دا ناسم اقدام او له قانون سره په تضاد کې کار دی. له 19 کلو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام پرون په ویسټ انډیز کې پیل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بیګا ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د لوبو ته ښه چمتووالی نیولی.
مخکې له دې نه چې افغان کرکټ لوبډله دغه سیالۍ ته سفر وکړي، څو ورځو را په دې خوا یې په عربي متحده اماراتو کې په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړل، په آی سی سی ګلوبل کرکټ اکاډمۍ کې. نو انشاءالله چې نتیجه به یې ښه وي.
شاغلی هوتک زیاته کړه چې د افغان د 19 کلنو لوبغاړو لومړۍ سیالي به په سی ګروپ کې د روانې سیشن بی پورس له پاپو نیوګینی سره وي، دوهمه د جنوري په 6مه له پاکستان او درېمه به د جنوري په 22مه له زیمبابوې سره وي. په خیبر پښتونخوا کې د هغې حملې مسؤلیت پاکستاني طالبانو ومانه چې یو سرتیری پکې ووژل شو. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې دا برید پرون سهار وختي په بنو ولسوالۍ کې د پوځ پر یوه اډه وشو. بیان چاتوی چې د بریټ پر مهال پوجان هم ځوابي د څه وکړي خوای معلومه نه ده چې بریټ کونکو ته به تلفات اوشتي وکنه. د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی پر ټویټر په بیان کې چې د دې بریټ پړې منلې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د پاکستان پوځ په یو جلا بیان کې په میرانشا سیمه کې د افراطي وسلوالو پر یو مرکز د عملیاتو پر مهال د یو وسلوال د وژلو او د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ. د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له ناکامۍ وروسته ټي ټي پی خپلو حملو ته په پاکستان کې زور ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امنیتي ضمانتونو په برخه کې د امریکا او ناټو په وړاندې د ماسکو حوصله نوره په ختمېدو ده. سرګی لاوروف پرون د بهرنۍ پالیسۍ په اړه کلنی خبری کنفرانس ته وویل چې ماسکو د امنیتي ضمانتونو لپاره د غوښتلو په برخه کې له لویدیځ څخه د یوې اونۍ په ترڅ کې لیکلی جواب غواړي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په سرحد کې لسګونه زره سرتیري ځای پر ځای کړي، لاوروف پر واشنګټن تور ولګاوه چې په دې برخه کې په پرمختګ کې پاتې راغلی دی. واشنگتن او متحدان وی د امنیتی ضمانتونو په اړه د روسیې د غوښتنه چې ناټو د ختیځ پر لور نور پرمختګ نه کوي په قاطعیت سره رد کړې ده، او د اوکراین په سرحد کې د پوځي حضور د پیاوړي کولو په برخه کې روسیې ته خبرداری ورکړی دی. متحد ایالاتونو له اوکراین سره له هغه سایبري بریډ څخه د رغېدو په چاره کې د مرستې وړاندیز کړی چې کیف وایي ښکاري د روسیې له استخباراتو سره د تړلو هاکرانو ګروپ لاس پکې درلود. د دې بریډ خبر لومړی پرون سهار د اوکراین د پوهنې او علومو وزارت پر خپله فیسبوک پاڼه ورکړ. وروسته کیف وویل دې سایبري بریډ چې د جنوري د 14 او 14 ترمنځ شپه کې وشو د هیڅ دولتي ویبسایټ محتویات نه دي بدل کړي او هیڅ ډول شخصي معلومات هم نه دي افشا شوي. د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې تیر شپه نا وخته په یو بیان کې وویل د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو په نتیجه کې داسې نقش نشانی په لاس ورغلي چې شی په دې برید کې د روسیې د ځانګړو خدماتو له ادارو سره د تړلو هکرانو ګروپ لاس درلود. دا برید داسې مهال کې شي چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکو کې کړکیچ تر بل هر وخت اوس زیات شوی، او په دې ترڅ کې روسیې د اوکراین د پولو په اوږدو کې سرتیري او پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. دا سړي رادو سهارنی خبری مجله په منځني سپه 1280 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبرین پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوري. په داسې حال کې چې په بهر کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو خبره په لویدیز کې توده شوې ده، د طالبانو حکومت په دې اړه د ملګرو ملتو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی دی. انټونیو ګوتیرش د پنځشنبه پر ورځ ویل چې افغانستان اقتصادي سقوط ته نږدې او نړیوال باید دا هیواد د پیسو د استولو لارې وښوري. د موضوع جزئیات احمد تکل پورا پور.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې افغانستان ته یې له بېلابېلو لارو د پیسو د لیږد وړاندیز کړی څو هلته اقتصادي خوځښت او فعالیت رامنځته شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش څرګندونو ته د اشاره پترڅ کې ازادي رادیو ته ویل چې د لډیرې مدیر رئیس د طالبانو غوښتنه هم و
خواست شون به جا بوده و ما استقبال میکنیم.
ده هغه غوښتنه پر ځای ده، او موږ د دې وړاندیز هرکلی کوو چې له امریکا څخه د افغانستان د شتمنیو د آزادولو غوښتنه کړې، او دا ښیي چې ملګري ملتونه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه سوی دی. د افغانستان اسلامي امارات د دوی د دې دریځ ملاتړ کوي.
ښاغلی ګوتیرش ورمه ورځ د مرغومي په درویشتمه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ باید د یو لړ شرایطو له مخې آزادې شي، او زیاته کړه چې افغانستان ته باید د نړیوالو مالي مرستې پرېښودل شي، څو د ملکي مامورینو تنخواګانې اجرا شي، او دولتي ادارې د روغتیا او تعلیم په څیر خدمات وړاندې کړي. په داسې حال کې چې مرستندوی مؤسسې په افغانستان کې په روان ژمي کې د یو بشري ناورین خبرداری ورکوي، افغانستان ته د مالی مرستو د چینلونو او د افغانستان د کنګل شویو پیسو د پریښودو خبره ورځ په ورځ تودېږي. له دې مخکې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې افغانستان ته د پیسو لیږد جاري وساتي. ماری ایلن مکروورتی ورمه ورځ اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته ویل نړیواله ټولنه د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د یقیني کولو له لارې د بشري ناورین مخه ونیسي. لبلې خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا پر نړیواله ټولنې او مرستندوی مؤسسو له افغانستان سره د مرستې غږ کړی. په هغه بیان کې چې پرون د مرغومي په څلرويشتمه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر پر رسمي ټوټر خپور شو. ښاغلی عمران خان اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د پاکستان له دوستو هیوادونو سره په افغانستان کې د راروان بشري ناورین د مخنیوي په هدف د دوه اړخیزو همکاریو لارې وڅېړي. د هدف ته د رسېدو لپاره عمران خان د معلوماتي ټکنالوژۍ، روغتیا او حسابدارۍ په برخو کې له پاکستانه افغانستان ته د تجربه کارو روزل شویو متخصصانو د استولو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو مرستو د تنظیم او انسجام په برخه کې لازم ظرفیتونه نه لري، پاکستان اوس له افغانستان سره د مرستو د سمون په یو مرکز د بدلېدو په حال کې دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی، طالبانو له امریکا غوښتي چې د ملګرو ملتو د سرمنشي غوښتنه ومني چې کنګل شوي پیسې افغانستان ته ورپرېږدي. واشنګټن د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد اثاري زیرمې کنګل کړي. بل لور ته د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. د لویدیځ ډیرو نورو هیوادونو هم له افغانستان سره مرستې ځنډولي دي. مرستندویه ادارې او ملګري ملتونه اټکل کوي چې د افغانستان نیمایي استوګن به روان شمی له اټکلونو سره سم له لوټې سره مخامخ شي. یو بل اقتصادي موضوع، د کابل ځینو اوسیدونکو د افغانستان بانک د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې وایي په بانکونو کې به د ای ټي ایم ماشینونو د کارولو لړۍ بیرته پیل شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سوداګریزو خصوصي بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان بانک د ای ټي ایم ماشینونو لولوري د پیسو د ایستلو د بیرته فعالیدو خبره کوي. د افغانستان مرکزي بانک څه هم د دغو ماشینونو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې خصوصي بانکونو هوکړه کړې چې د ماشینونو به په ځینو سیمو کې بیرته فعال کړي. د مرکزي بانک ویان صابر مومن په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولای ویلي دي
د افغانستان بانک د افغانستان د بانکونو لټولنې او سوداګریزو بانکونو سره د غونډو پر تعقیب دا د سوداګریزو بانکونو لپاره داسې متحد المال صادر کړی دی چې پر بنسټ به سوداګریز بانکونه په ځانګړو ځایونو کې د صرافۍ، خپل کار، ماشینونه یا ای ټی ایم څخه پیرودونکو ته د ګټې اخیستنې زمینه برابروي.
مرکزي بانک دغه شان ویلي په افغانستان کې د ټولو بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي چې نور هم اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د بانکونو فعالیتونه غیر منظم شوي او دې مسلې د افغانانو لپاره ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د مرکزي بانک له دغه اقدامه د هرکلي تر څنګ وایي چې په 13 میاشتو کې له بانکونو د خپلو پیسو پر مهال له سختو ستونزو سره مخ شوي وو. عبدالله احمدزی او رحیم سمیم د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بانک کومه پریکړه چې کړې ده پر ځای پریکړه ده، ځکه چې هغه سهولتونه چې ای ټی ایم ماشینونه بیرته فعالېدو په حالت کې خلکو ته وړاندې کېږي نو دا ډېر مثبت رول لري او دلته مونږ کولای شو چې د بانکي سازي سیستم بیرته د خلکو په منځ کې اعتبار پیدا کړي.
مونږ څو ځله ځینو څانګو ته مراجعه وکړله او هلته چې ولیدل شوله نو دوی لیست نیولی حتی چې په اونۍ خلکو ته نوبت نه رسېده او خلک به سهار نه وخته به چې ورته ولاړو په لاین کې تر ماښامه پورې حتی دوی ته نوبت نه رسېده.
دوی له افغانستان بانک غواړي چې د ای ټي ایم یا اوتومات صرافۍ ماشینونو له فعالیتونو هم څارنه وکړي چې دا بهیر د کابل ښار او ټولو ولایتونو په ټولو سیمو کې فعال شي. د طالبانو له لوري د افغانستان تر نیولو وروسته په 13 میاشتو کې د افغانستان د خصوصي بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو د هڅو په ترڅ کې تر اوسه یوازې کابل ښار او ځینو ولایتونو کې یوازې د یو څو بانکونو ځینې څانګې بیرته فعالیتونه پیل کړي او خپل پیرودونکو ته خدمات وړاندې کوي. د بانکونو له لوري د پیسو د ورکړې بهیر هم محدود دی او هر پیرودونکي مخکې یوازې په اونۍ کې د 20,000 پیسو د ایستلو حق درلود، خو د پیسو د اندازه اوس مهال په اونۍ کې یو ځل د 1,500 افغانیو یا $400 واخیستو ته رسیدلې ده. یو له هغو لاملونو چې طالبانو ویلي په افغانستان کې د بانکونو پر فعالیتونو اغیز کړی، د امریکا له لوري د افغانستان د 9.5 میلیارد ډالرو پانګې کنګل کول دي. هغه موضوع چې تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش په اړه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د دغې پانګې د مشروطو آزادولو لپاره د لارو په لټه کې شي چې یو لوري ته د افغانستان اقتصاد پیاوړی شي او له بل لوري دا پیسې د طالبانو لاسته ونه لویږي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نړیوالو ورځپاڼو او چاپي خبرونو پانی راړوم. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خبره راسپړلې ده چې ویلي دي په میلیونونو افغانان د بشري ناورین له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. انټونیو ګوتیرش له نړیوالې ټولنې هیله کړې ده چې د ملګرو ملتونو د 15 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه ومني، د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادې کړي، سود دغه هیواد بانکي سیستم د پیسو د ورکړې له لارې فعال کړي او د اقتصادي اجتماعي ناورین مخه ونیسي. ورځپاڼې لیکي د افغانستان اقتصاد چې تر ډیره په نړیوالو مرستو ولاړ و، د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته او د طالبانو تر واکمنۍ راوروسته د یو مخ ماتېدو په درشل کې دی. لاس انجلس ټایمز د خبرې کړې مقالې په بله برخه کې لیکي چې د لوږې له زیاتېدو او په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره ځینې اړمنې کورنۍ دې ته هم چمتو شوي دي چې خپل ماشومان وپلوري. یوه مسله چې د ورځپاڼې توجه یې جلب کړې ده هغه د قندیګل کیسه ده چې دا لس کلنه پیغله په هرات کې خپل پلار پلورلې ده. د دې نجلۍ مور ویلي دي چې پرته له دې چې د دې مېړه څه ورته ووایي، قندیګل د پیسو په بدل کې یوه سړي ته په نامه کړه او وی ویل چې په دې ډول غواړم د خپلو نورو شپږو ماشومانو ژوند وژغورم. ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د برېښنا مسله راخستې ده او د طالبانو د رژیم د دفاع د سرپرست وزیر خبرو ته اشاره کړې ده. د مقالې په پیل کې راغلي دي چې د ازبکستان 80% وارداتي برېښنا پر افغانستان قطع شوې ده او ظاهرا ویل کېږي چې تخنیکي ستونزه ده. خبرونه د برېښنا شرکت د پخواني اجرایي رئیس صفی الله احمدزی په وینا لیکي افغانستان 1600 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري، خو دا هیواد یوازې د 2% اړتیا د تولید ظرفیت لري او نور برېښنا له څلورو ګاونډیو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران واردوي. د اکتوبر په میاشت کې برېښنا شرکت د ملګرو ملتونو ماموریت یا یوناما څخه غوښتي وو چې د برېښنا د درې میاشتو د پور د ورکړې لپاره له دې شرکت سره 90 میلیونه ډالر مرسته وکړي. ډیپلوماټ لیکي دا شکاري چې برېښنا شرکت د پیسې نه دي ترلاسه کړي. خبرونه وړاندې لیکي چې افغانستان ته د ازبکستان د برېښنا په صادراتو کې په داسې وخت کې کمبود راغلی دی چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب ازبکستان ته خبرداری ورکړ. د تیرونې ازبکستان او تاجکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغانستان د هوایي ځواک الوتکې د بیرته افغانستان ته وسپاري. د راپورونو له مخې د افغانستان 40 الوتکې او هلیکوپټر اوس تر دې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي دي چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو. ډیپلوماټ د جنو کتونکو په وینا لیکي چې د ازبکستان د برېښنا د صادراتو کمیدل د مولوي یعقوب له خبرو سره تړاو لري، خو د خبرونې په وینا ظاهرا داسې ښکاري چې ازبکستان او تاجکستان غواړي چې د طالبانو له رژیم سره یو ډول تفاهم وکړي ځکه چې د طالبانو حکومت برېښنا ته اړتیا لري او دا دوه هیوادونه پیسو ته حتی که دا پیسې په ځنډ هم ور وسپارل شي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځني څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري. په کندهار کې سږ کال د پنبې زیات کښتونه شوي، خو کروندګر شکایت لري چې مناسب بازار نه لري. کروندګر وایي که د پنبې یا پختې لپاره مناسب بازارونه پیدا نشي، مجبوره کیږي چې بیا کوکنارو ته مخه کړي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي له کروندګرو سره د همکاري او بدیل معیشت د پروګرامونو پلان لري، خو بودیجه نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې سږ کال ډېره پنبه کرل سوې، خو کروندګر د مناسب بازار د نشي څخه شکایت کوي. د پنبې یو کښتګر عنایت الله پر خپل ځمکه له کلونو راهیسې پنبه کري. د وایي تیر کال یې له خپلې 14 جریبې ځمکې څخه 26 خورواره پنبه ټوله کړې او په ښه قیامت یې پیرلې ده، خو سږ کال یې په حاصل او بیې کې کموالی راغلی.
د تاراکو دا ډېر موږ خپله په جې خوشحالي تقریبا د جې څخه څلور ګټې اخیستل کېږي. اول لکه دا کالي ځینې جوړېږي ځین ته ځي، دویم کنجوره ځینې جوړېږي، دریم دا غوړي ځینې جوړېږي چې موږ تاسې د جلال آباد مزار دا خلک کړي ما وسالم د خپل راوړي ځې خورم، او څلورم څنګه څه خلک وایي چې د جسه صابون جوړېږي. د تاراکو کار خو آسان دی، خو ګټه نه معلومه ده، د جې ګټه معلومه ده. اوس پروش کال ما کړلې تقریبا 15 خورواره پنبه ما ځینې راواخست، درې ځای مې کړلې وه، شش کال مې لږ ځای وکړل، د پیسو د نیستۍ د وجې مې وکړه، خو بیا ما شش کال به پروش کال به خدای یو شی راکړ وای. تاراک مځکې ولاړې دي نیا کرم چې مصرفونه ډیر کوي.
د علي احمد او عبدالکریم په نومونو د کندهار د دامان ولسوالۍ دوا کربنګر وای په سیمه کې او بلج دي د زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نسته. دوی زیاتوي کوي حکومت لاسنیوي ونه کړي، نو مجبور دي چې پر خپل ځمکو کوکنار وکړي.
نو کدا په بایسي موږ دغه کښت دوام کنه سي، موږ مجبور یو چې تاریخ وکړو. یانجی د مخه په 900 نرخ
پوست په 1500 اچا کړي. که حکومت پاملرنه وکړي موږ ته توجه واړي، موږ به دغې پنبې ته دوام ورکړو. که نه راواړي موږ مجبور یو چې پر بله خوا مخه وکړو، یا تاریاک بوله غنم پر ډېره کمې مرض وکړي، اوبه مو نسل، نه د باران دسته، نه د باوري دسته.
حاصلات خو ښه دی، پنبه یې کړې ده، خو نرخ یې نشته سږ کال. ډېر ارزانه سوی ده، پروسږ کال په 800-900 سږ کال 1500-1600.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال پر شاوخوا 900 هکتار ځمکه پنبه کرل سوې چې د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د کندهار د کرنې ریاست د بدیل معیشت د پروګرام سرپرست مدیر اجی عبدالغفور وایي د کروندګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرامونه لري، خو د بودیجې د نشتوالي له امله اوس دغه پروګرامونه په ټپ ولاړ دي.
تقریبا د 1500 څخه تر 800 هکتار پورې د پنبې کښت شوی دی. نسبت و پروش کال ته سږ کال کښت زیات شوی دی. دا علت هم دی چې د وچکالي حساب هم و، نو د وچکالي په حساب باندې د پنبه چې دي اوبه لږ غواړي، حاصلات یې زیات دي. نو او بل دلته بیا د دې پنبې څخه څو شیان موږ ته په لاس راځي، چې یو خپله پنبه ده، بیا پندانه ده، بیا د پندانې څخه غوړي ایستل کېږي، ځکه چې اوس په بازار کې غوړي ډېر قیمته دي. خلکو وجې ته ډېر مخه کړې ده. شاید په راتلونکي کال کې دا د 1200-1500 هکتارو پورې ورسېږي.
پنبه، زعفران، الویرا او پسته د کوکنارو بدیل کښتونه دي چې تیر حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښ د بدیل معیشت د پروګرام په نوم عملي کړل. خو لا هم افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د کوکنارو کښت، تولید او قاچاق پکې ډیر دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپینه مڼۍ وایي د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسېدلې دي چې روسیه د اوکراین د اشغال لپاره د یوې پلمې په لټه کې ده. د چارواکو ویلي دي چې ماسکو لا له مخکې خپل ایجنټان د اوکراین په ختیځ کې ځای پر ځای کړي څو دا عملیات ترسره کړي. په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت ویاند هم څرګندونې کړي دي. د موضوع جزئیات احمد تکل پور راپور کوي.
د سپینې مڼۍ ویاند جین ساکی وایي د استخباراتي چارواکو معلومات ښیي چې روسیا پر ټولنیزو رسنیو د غلطو معلوماتو د خپرونو د کمپاین له لارې پر اوکراین د حملې لپاره د مقدماتو د جوړولو په حال کې ده. د ورکړل شویو استخباراتي اطلاعاتو له مخې په دې تبلیغاتي کمپاین کې داسې ښودل کېږي چې ګنې اوکراین په نږدې راتلونکي کې د دې هېواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ځواکونو پر ضد یرغل ته تیاری نیسي. مېرمن ساکی ویل متحد ایالات له دې کبله اندېښنه لري چې د روسیې حکومت پر اوکراین د داسې یو یرغل لپاره چمتووالی نیسي چې نتیجه به یې له بشري حقونو پراخې سرغړونې او بشري جنایتونه وي. د پنټاګون ویاند جان کربی تېر ماښام خبریالانو ته ویل چې دا استخباراتي معلومات ډېر دقیق او موثق دي.
Without getting into too much detail, we do have information.
The جزئیات له وړاندې کولو پرته موږ د ټیک معلومات لرو چې شی روسیا لاله مخکې د اوکراین د احتمالي اشغال لپاره د وی پلمی پر جوړولو عملاً کار کوي. زموږ معلومات شی چې دوی د خپل فعالانو یو ډله حلته ځای پر ځای کړي، سو هغه کار پایل کړي چې موږ د جالي بیرغ عملیات بولو. د دې عملیاتو په وسیله دوی غواړي وښيي چې ګنې د دوی پر خپلو کسانو، یعنی هغو اوکراینانو چې په روسي ژبه خبرې کوي، برید سوی چې دا هسې یوه پلمه ده.
د امریکا د استخباراتي ادارو معلومات چې له علني کېدو مخکې د امریکا له متحدانو سره هم شریک شوي اټکل کوي چې پر اوکراین پوځي یرغل ښایي د جنوري له نیمایي څخه د فبروري تر نیمایي پورې وشي. اوکراین هم ویلی دی چې د روسیې لخوا پر دې ناسمو تبلیغاتو څارنه کوي. د اوکراین رسنیو پرون راپور ورکړ چې چارواکي داسې انګیري چې د روسیې خاص استخباراتي خدمات د داسې یوې توطیې پر پلان کار کوي چې هدف یې د یو بل کړکیچ د رامنځته کولو لپاره د جالي بیرغ د عملیاتو پر مخ بیول دي. د امریکا استخبارات خپل معلومات داسې مهال علني کوي چې متحدو ایالاتونو او لویدیځو متحدانو یې له روسیې سره په اروپا کې د خبرو لړۍ ترسره کړه. په دې خبرو کې هدف دا و چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور له وجې د کارکېچ مخه ونیول شي، خو په دې خبرو کې لږ پرمختګ وشو. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین په سرحد کې شاوخوا 30,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه داسې نه ده چې روسیې به قطعا د اوکراین پر ضد د پوځي اقدام پریکړه کړې وي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د لنډو خبرونو وخت را ورسید. د هم لنډ خبرونه، د طالبان حکومت د ترکمنستان له حکومتي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي خبري ګټوري بولید. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشهد کابل څخه اشخابات ته تللی پلاوی د ترکمنستان له چارواکو سره پر بیلابیلو برخو په تیره په اقتصادي برخه کې ګټوري خبرې کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وای چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې شي. شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل د سرحد پر 2400 کیلومتر اغزن تار لګول شوی او اوس یوازې 20 کیلومتر ځای پاتې دی. له 19 کلو د کم عمر لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام پرون په ویسټ انډیز کې پیل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو دې لوبو ته ښه چمتووالی نیولی دی. په خیبر پښتونخوا کې د هغې عملي مسؤلیت پاکستاني طالبانو ومانه چې یو سرتیری پکې ووژل شو. د پاکستان پوځ په بیان کې ویلي دي چې دا برید پرون سهار وختي په بنو ولسوالۍ کې د پوځ پر یوه اډه وشو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امنیتي ضمانتونو په برخه کې د امریکا او ناټو په وړاندې د ماسکو حوصله نوره په ختمېدو ده. سرګی لاوروف پرون د بهرنۍ پالیسۍ په اړه کلنی خبري کانفرنس ته وویل ماسکو د امنیتي ضمانتونو لپاره د غوښتلو په برخه کې له لویدیځ څخه د یوې اونۍ په ترڅ کې لیکلی ځواب غواړي او متحد ایالاتونو له اوکراین سره له هغه سایبري بریج څخه د رغېدو په چاره کې د مرستې وړاندیز کړی چې کیف وایي ښکاري د روسیې له استخباراتو سره د تړلو هکرانو ګروپ لاس په کې درلود. د کرکټ په برخه کې دا خبر لرو چې په پرونی لوبه کې ویسټ انډیز او د استرالیا ترمنځ چې وشوه استرالیا د لوبه ګټلې ده او نن ټاکل شوې ده چې د نولس کلونو نړیوال جام په ترڅ کې هند او جنوبي افریقا، کاناډا او متحده ایالات، متحده عربي امارات، آیرلند او یوګاندا او زیمبابوې او پاپوا نیوګینی مسابقه وکړي.
تاسو له پیغامونو
زه د تخار ولایت د درقت ولسوالۍ استاد سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دا زما پیغام تاسو نشر کړئ. موږ د دې دریای همو سره ډېر په تکلیف یو، ډېر سخت په تکلیف یو. زموږ زراعتي ځمکې ټولې وړې، زموږ جایدادونه ټول ورود وړه. غواړو د امارت د مشرانو څخه چې موږ ته یو پل جوړ کړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
د وطنیار یم، د غوړم د امارات اسلامي زموږ مشرانو ته دا پیغام دما حضور لري خپور کی ځان چې دا بعض خلک چې خپل بعض چوکۍ باندې ناشتي لکه دا ساتو کې دې دې بس پیسې خواته لږه را چکی او په بل پلم باندې پدې دا د موږ امارات خراب نشي. دا خلک د لاس خراب دي او بل دې دا دفتر جوړ کی چې لاس لږ رشوت یا یو خبره وي چې بل فل یو څوک یې ته شکایت وکړي او دا خلک ونیسي. مشران دې موږ ډېر شخص چې خدای وکړي دا واړه مسام شي لکه د موږ مشران. مننه.
زه عبدالمحسن نصرت یم د واشیر ولسوالۍ کوماري کې نیولې ده. د واشیر ولسوالۍ کې دا شبکې سمې کار نه کړې. اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده د واشیر شبکې سره فعاله کې سمې کې.
زه د لوید لوګر نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. ازادۍ راډیو چې شل کلنه سوله اول مبارکی ورته وایم. د ازادۍ راډیو ټول خبرونه د قدر والدي خصوصا د ورکو عزیزانو خبرونه ډیره د قدر والده. او بل نه دا غوښتنه ده چې اوس د موږ مصرف ډیر کیږي. باید چې د افغانستان لمبر تاسې پیدا کړي چې مصرف د افغانانو ډیر ونه شي. دغه مې غوښتنه وه چې له ازادۍ راډیو نه مننه نورم په مخه ښه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.